دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار 5 بجې سوی دی. نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2014 میلادي کال د دسمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دغه خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه ده او په همدې خبرونه به پیل کوو. په دې خبرونه کې مو د یو شمېر راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره سندرې هم ایښې دي، خو پیل له خبرونو کوو. دا خیبر پښتونخوا له سواته د تعلیم نړیواله مبارزه ملاله وایي د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل ژغ پورته کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سیاسي ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل سو اصولو سرغړونه کړې ده. او له ترکیې څخه رارسېدلی راپور نه وایي یو ازبک امام او د ازبکستان د حکومت منتقد په استنبول کې وشتل سوی. اوس بشپړ خبرونه. دا خبر پښتونخوا له سواته د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی ویل دی چې هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل ژغ پورته کوي او په دې لړ کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبرې پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې د سترې ته د وینا پر مهال وکړې. ملال ویل ویاړي چې لومړی پښتانه په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنی ده چې د نوبل سولې جایزه وړي. دی ویل د سولې دا جایزه د نړۍ د هغو ماشومانو لپاره ده چې له تعلیمه بې برخې دي.
is not just for me, it is for those
da jaiza da hago mashumano la parada che zdakre waadi ta da hago tarhedlo mashumano la parada che sola waadi aw da badlun ughtun kidi la gui sara khwaghugi na da pakar balki amali gamuna khastal pakar di us da de gade ra rasidle da che his be talima mashum wonawino da nade pa har kunch ke sola waadum khazo ta da barabare haq waadum aw tolo mashumano ta zdakra waadum
that we see a child deprived of education.
ملال زیاته کړه چې د نوبل امن جایزې ټولې پیسې به په سوات او شنګله کې د سکولونو او تعلیم پر پرمختګ لګیږي. د نوبل کمیټې لخوا د سولې نوبل جایزه پرون ملال یوسفزی او له هند د ماشومان لپاره کارکونکي کلاس ستیارتي ته په ګډه ورکړل شو. ستیارتي د ستیارتي د وینا پر مهال وویل چې هر ماشوم باید د ودې او لویوالي لپاره آزاد وي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید له جهالت د علم پر لور او له تیارې د رڼا پر لور وخوځیږو. ملال ته د سوبل نوبل جایزې پر ترلاسه کولو په پېښور او سوات کې دستوري وسی او د ملال پر دی ویاړ خلکو د خوشحالي څرګندونه وکړه. په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې دستوري ته د وینا پر مهال سوات اړه لرونکو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي جعفر شاول چې نوموړي په صوبای اسمبلی کې د ملال په حق کې قرارداد وړاندې کړی او خصوصي حکومت هغه رد کړی. د عوامي نېشنل ګوند دغه غړي مشال رادیو ته پر نوول چې د غوښتنه کول چې په سوات کې د پوهنتون هم د ملال په نامه کړل سي خو سپیکر د نوموړي دغه قرارداد رد کړ. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملال ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو مبارکي ویلې ده. ورسره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په یو بیان کې ملال یوسفزی ته په نوبل انعام ترلاسه کولو مبارکي ورکړې او ویلې دي چې د قوم ټول ځوانان به د سخت دریزي او تشدد پر ځای د ملال په رنګ ښه سوچ او فکر خپلوي. د پاکستان په یو شمېر قبایلي سیمو کې د ګوزان په ضد کمپاین دوام لري چې تر سبا پورې به دوام ولري. دا کمپاین د تیر سهشنبه په ورځ پیل شوی او تر لسه کې پورې ماشومان ته به د ګوزان یا پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د فټا سیکرټریټ لخوا د خبر رسوي بیان له مخې د شمالي او جنوبي وزیرستان د یو شمېر سیمو سربیره په خیبر ایجنسی کې به هم دروازه په دروازه او په حجرو او میډیکل کمپونو کې ماشومان ته څاڅکي ورکول کیږي. د بیان له مخې د کمپاین د کامیابۍ لپاره امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او د پوځ مرسته هم شامل ده. په پاکستان کې د ګوزان وهلو ماشومان شمېر دا وخت تر 270 اوښتی دي چې زیاتره له قبایلي سیمو سره اړه لري. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو څخه د سیاسي د تحقیقاتو د طریقه کار په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور شي چې د سیاسي ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل سو اصولو سرغړونه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په یو لړ څرګندونو کې غوښتنه وکړه چې د سیاسي له لوري د تحقیقاتو په لړ کې څومره افغانان شکنجه شوي دي. د ول چې تر اوسه نه پوهیږي چې د شکنجه شو چې د شکنجه سو افغانانو شمیر څومره دي. ولسمشر غنی د بیګنا انسانانو شکنجه په کلکه وغندله او دا کار د خلکو د غبرګون سبب وباله.
وختي چې یو شخص په غیر انساني توګه شکنجه سي په غیر انساني توګه عکس العمل کوي له بده مرخ او یو خبیثه حلقه د عمل او عکس العمل منځ ته راځي او ټول لاغنه صدمه ویني.
د امریکا د مشرانو جرګې د سیاسي د شکنجې د طریقه کار راپور د سه‌شنبې په ورځ خپور کړ. ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول سوي شوي تر هغه ډیر ناوړه دي چې د سیاسي چارواکي پرې باور لري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د یوې لسیزې تر جګړې وروسته اوس په دې هیواد کې هیڅ یو زندان نه لري. د دفاع وزارت یې ویان پرون وخت وویل چې د بګرام زندان وروستي درې بندیان خوشي شوي دي. نوموړي وویل چې د ریدا النجر په ګډون یې دوه بندیان افغان حکومت ته سپارلي او درېیم بندي نور خطر نه ګڼل کېده، نو ځکه په درېیم هیواد کې ژوند کول غواړي. د امریکا د سینټ لخوا د سیاسي د شکنجو په تازه راپور کې ویل شوي چې النجر څخه د پښتنو پر مهال زیات تکونه استعمال شوی دي. د دفاع وزارت وایي ویلي تر دې وروسته به افغان حکومت د توقيف ځایونو او زندانونو مسول وي. د روان کال په سر کې د زندانونو سپارین موضوع ډیر پیچلی و، ځکه امریکا اندېښنه لرل چې افغان حکومت به طالب جنگیالي خوشی کړي چې بیا د جنگ لیکو ته تلای شي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سرین سر مفتش خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د امریکا له لوري پر یو سل څلور بلین ډالر او اکثره جوړې شوي پروژې ممکن ضایع سي، ځکه چې د افغانستان حکومت یې ساتلی او حمایه کولای نه سي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش دفتر یاسیګار په راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له مالي نظره په خپلو پښو ولاړ نه دي. راپور خبرداری ورکوي چې د مرسته ورکوونکو هیوادونو له مرستې پرته د افغانستان حکومت د خپلو ادارې او دغه راز پرمختګ چارو د مصرف لویه برخه نه سي پوره کولای. او له ترکیه څخه رارسېدل راپور نوای یو ازبک امام او د ازبکستان د حکومت منتقد په استنبول کې وشتل شوی دی. د مشال رادیو د ازبکي څنګه د راپور لمخې دغه امام چې شیخ عبدالله بخارایی نومېده پرون په استنبول کې خپل کور ته نږدې وشتل شو. نوموړي اوه ساعته وروسته د استنبول په ورختون کې سا ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د نوبل سولې جایزې ترلاسه کولو وروسته په ناروې کې د امن او د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی ویلي دي چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل ژغ پورته کوي.
This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education.
په داسې حال کې چې پرون په نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ ولمانځل شول، په بلوچستان کې د ورکسو بلوچ کورنۍ خپلوانو لاریون وکړ او له استخباراتي ادارو د خپل خپلوانو د بازیابۍ غوښتنه کوله.
حقوقي ادارو سیاسي او انساني حقوقو کی خلاف ورزي تمام لاپتا بلوچونکو
د سیاي له لوري د بندیان د شکنجې په اړه د امریکا د مشرانو جرګې پر راپور باندې افغان حکومت نیوکې کړې دي. دا او نور به د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې واوري. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره سندري هم لري. په روانه خبرونه کې به په لومړي سر کې اسلام آباد ته ولاړ شو او وروسته بیا تاسو ته راپور نوارو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار هم په خیر.
سهار په خیر احمد شاه ډیره مننه.
رابعه، داسې راپور دی چې په پاکستان کې د واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نون تر مشرۍ لاندې حکومت او ورسره پاکستان تحریک انصاف چې د یو شمیر روزو یا د ډیرو میاشتو راهیسې له یو بل سره په کړکیچ کې دي او ترنګلتیا ترمنځ موجوده ده، دوی سلاسوي چې اوس مذاکرات وکړي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک.
بالکل احمد شاه، حکومت او پاکستان تحریک انصاف چې دی هغوی بغیر د څه شرط یو ځل بیا مذاکراتو لپاره تیار شوي دي. تېره شپه د خزانې وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر اسحاق ډار یو پریس کانفرنس کې وویل چې حکومت په باضابطه توګه تحریک انصاف ته د مذاکراتو وړاندیز وکړو. دوی وویل چې د ټلیفون د لارې د مذاکراتو بلنه ورکړې شوې ده. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر امید سرګند کړو چې اوس په تحریک انصاف هم د احتجاجونو اپیل واپس واخلي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف هم د حکومت د وړاندیز هرکلی کړی دی. د پی ټی آی کوم ویاند د شیوي مزاری هغې ویلي وو چې د مذاکراتو سلسله به هم د هغه ځای نه شروع کېږي چېرته نه شي معطل شوي وو. حکومتي مذاکراتي کمیټې کې به اسحاق ډار وفاقي وزیران چې کوم دي اسحاق ډار احسان اقبال اوی په کې وی او د پاکستان تحریک انصاف کې شاه محمود قریشی اسد عمر عارف الوی او شفقت محمود په کې شامل وی. احمد شاه د احتجاج او درول په حق له عمران خان تیر شپه په ډی چوک کې وینا وکړه چې حکومت څنګه جوډیشل کمیشن جوړ کړي نو هغه خپل احتجاج ودروي. د ده په وینا چې یو جوډیشل کمیشن په څلورش کېدو کې جوړېدای شي د حکومت لګرانه نه ده، نو د کراچۍ چې کوم احتجاج دی هغه کې اته څلوېښت ګېنټې پاتې دي، نو وی که په څلورش کېدو کې دا جوړ کړی شي نو دوی به د احتجاج چې کوم دی دا به ودروي. د ده په وینا دا هم خبره وکړه چې دوی اوس د وزیر اعظم د استعفا چې کومه مطالبه کوله هغې نه هم دستبرداره شوي دي، نو په کار ده چې اوس حکومت چې کوم دی هغه جوډیشل کمیشن جوړ کړي. دا د عمران خان وینا وه پرون.
صحیح، ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي.
د مشال رادیو د زیارت تورځي خبرونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجې،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجې،
د یارانو مشال
په 1 منټه د پاسه 3 بجې.
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو نیوز پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. یو سترځو د راپورونو پر لور، د ناروې په پلازمین اوسلو کې د نوبل سولې جایزه د خیبر پښتونخوا لسواته د تعلیم مبارز ملال یوسفزی او له هند د ماشومان لپاره کارکونکي کیلاش ستیارتي ته ورکړل شو. په دې اړه د ستوري ته د وینا پر مهال ملال او کیلاش ستیارتي د ماشومان د حقوقو د تعلیم د پرمختګ لپاره ژمنتیا وشو ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار قاسم خان مندوخیل په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزه د خیبر پښتونخوا لسواته د تعلیم مبارز ملال یوسفزی او له هند د ماشومانو لپاره کارکونکي کیلاش ستارتي ته ورکړل سو. د نوبل سولې جایزې په تاریخ کې ملال تر ټولو کم عمر ده چې دغه جایزه ترلاسه کوي. د نوبل سولې کمیټې مشر تورجان جګیلند په خپل وینا کې ملال یوسفزی او کیلاش ستارتي د سولې علمبردار وبلل. ملال یوسفزی د نوبل امن جایزې ورسته په خپل وینا کې وویل په خپل پلار ویاړي چې دا یې تر بندیزونو لاندې نه وراوستي.
Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly.
زه د خپل پلان منندوی یم چې زما وزري پرې نکړلې. زه ویاړم چې لومړی پښتنه یم، لومړی پاکستانی یم او په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنی یم چې د نوبل سولې جایزه وړم.
ملال یوسفزی په خپل وینا کې ول خلک یې په څو نمونه بولی. ځینې ورته هغه ملال وایي چې طالبانو وشتلی و، ځینې یې د ماشومانو حقوقو مبارزه بولی، ځینې یې د نوبل جایزې ګټونکي بولی، خو دی ول چې د خپل ځان او ژوند د ماشومانو تعلیمي حق ته سپارلې دي او د نړۍ هر هغه ماشوم ته به ځان رسوي چې له زده کړو به برخې دي.
This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education.
دا جایزه د هغه ماشومان لپاره دا چې زده کړې واړي، دا د هغه تر هیدلو ماشومان لپاره دا چې سوله واړي او د بدلون غوښتونکي دي. لا غوي سره خواخوږي نه د پکار، بلکې عملی ګامونه خستل پکار دي. اوس د دې غړې را رسیدلې ده چې هیڅ بې تعلیم ماشوم و نه وینو. د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم، خزو ته د برابرۍ حق غواړم او ټولو ماشومان ته زده کړه غواړم.
سو اٹ بیکمز د لاست ټایم دټ وی سی ا چایلد ډیپرایډ اف ایجوکیشن.
د نوبل کمیټې په تالار کې د ملالې وینا و چې د دې مورنۍ ټاټوبې سواد د سیلګری لپاره مشهور دی، خو هلته هر څه ناڅاپه بدل سول. ماشومان له تعلیم محروم سول، خلک په درو وهل پیل سول، د خلکو وژنه شروع سوا او د دې ټول ژوند هم بدل سو. نو پر دې محل د دې لپاره دوه لارې وي، یا به غلې پاتې کیږي یا به د خپل حق لپاره ژغ پورته کوي چې مرګ ورسره تړلی وو، او دې دوی ملاره غوره کړه. او زیاتوي چې دې ته د نوبل انعام ورکړل سوی ټولې پیسې به د ماشومانو تعلیم ته بسپنوي.
I dedicate the Nobel Peace Prize money to the Malala Fund.
ما ته راکړي د نوبل امن جایزې ټولې پیسې به په پاکستان او په تیره په سوات او شانګله کې د سکولونو او تعلیم په پرمختګ لګي.
ملالی ول دا پر دې حیرانه د چنړی توپک ټانکونه او درنې وسلې جوړولای سي خو ښوونځي نسي جوړولای. د نوبل انعام شاوخوا څوارلس لکه ډالر به نیم په نیمه د ملالی او ستیارتی ترمنځ ویشل کیږي. تر دې وړاندې کیلاش ستیارتی په خپل وینا کې د نوبل سولې جایزه د هغه خلکو په نامه کړه چې د ماشومانو حقوقو لپاره مبارزه کوي.
هم سبي ساتھ ساتھ چلیں
وختنه مې دادا چې د پرمختګ او رڼا د سفر په ګډه وکړو او هیڅ څوک شاته پاتې نشي. هر ماشوم باید د پرمختګ او ود لپاره آزاد وي، په خپل خوخ وخاندي او اندا چې په آزادۍ سره وجاړي. مونږ باید له جهالت د علم پر لور او له تیارې د رڼا په لور وخوځيږو.
د نوبل امن جایزې د مراسمو په دغه ترڅ کې د پښتو نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر، له پاکستانه راحت فتح علي خان او له هند استاد امجد علي خان سندرې وویلې.
د نوبل سولې جایزې د ستري ته ورغلي پښتنو د ملالی په دغه انعام د خوشحالي څرګندونه کړې دي. دوی وایي چې د سواد دغه پښتنې انجلۍ په نړۍ کې د پښتنو نوم وځلاوه. د نروې په پلازمېنه اوسلو کې د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي چې تاسو پام ورته راګرځوم. په دوی کې لومړی د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین او د پښتو د نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر خبرې دي چې په دغه دستور کې پښتو سندره هم وویل. ورسره تاسو د نور پښتنو خبرې اورېدای شئ.
زه خو ډېر زیاته خوشحالي محسوسوم. رښتیا خبره دا ده چې مونږ هغه وخت هم لیدلی دی د دنیا خلک په دې کې شهیدان شو. ښه ده چې یو پښتانه زموږ د پاکستان اوسیدونکي چې هغه قدرت د ګولانو بچ کېږي، نن په ډېرو شهیدانو کې به د یو شهید بل هم اضافه شوی وه. هغه نن ژوندی شهید ده او هغه نن په خپله خوله خبره کوي، هغه عوامو ته مخامخ کېږي او دنیا په هغې اعتماد کوي. دا یو زموږ پیغام دی چې یوازې هلته دهشتګردي نه بلکې دهشتګر خلاف قوتونه شته. او بیا په داسې ځای کې چې ټوله دنیا ورته ګوري او زمونږ دغه د پښتني خاورې بچیاله چې کوم دی نو ایوارډ ورکړې کیږي، دا زموږ لپاره د فخر خبره ده. او بیا چې موږ په خپله په دې کې شامل یو او په شریکه باندې چې کوم دی دا ایوارډ ملاویده او نن ټولې دنیا هغې ته کتل، زه ډېر خوشحاله یم. او رښتیا خبره دا ده چې سړی امید پیدا شي چې واقعي د امن قوتونه او د مینیم قوتونه دا به مضبوطیږي، د تعلیم لپاره هم، د امن لپاره هم، او د دې مخالفین به چې کوم دی شکست خوري.
وجنانه د دې لپاره د موږ لپاره د دینه د خوشحالۍ خبره بل غټه کمه یوه ده چې نن په دې محفل کې د پښتون نوم اغستې کې د چکو سنگرم پښتون او اوارډ چې غشن هغه پښتنه وه، د دې غټه خبره بل کمه کېږي چې د پښتنو لپاره د پښتنو لپاره دومره لویه خبره ده او د کم کاز لپاره ده. ګوره د ټولو غټه خبره ده چې د تعلیم لپاره ده، د امن لپاره ده. دا دې خبرې ته لږ پام کول پکار دي چې نن د دنیا د ټولو نه غټ ضرورتونه څه دي؟ یو امن دی، یو تعلیم دی، دا د ټولو نه زیات ضرورتونه دي. او په هغه مت کې یو پښتنې جنې د نوبل پرایز جایزه واغسته، نو دین تاسو سند درغوي دینه پته لګی چې پښتانه څومره امن پسند خلک ته، څومره په تعلیم مین خلک ته. خو کوسو کوم پریک دی
ناشد بچا مینوم دی د سې دوسری پوسیدون کې ما یقینا چې نن دې زت خوشاله شو چې مراد ته د امن نوبل انعام ملو شو. دا نوبل انعام چې ده د زمونږ د ثابت پښتونخوا د لپاره، د پاکستان د لپاره، دې ته خوشاله خبره ده، فخر خبره ده.
شجاعت علی خان نے جرمنی کی میں پی ایچ ڈی میں ولا اسٹیج کے دے او زڑ میں غختل جی دل تراشم او زراغ لم دل تے کہ ان موری دل چے ار ملالہ تے ایوارڈ ملاو شو دڑے دکو می ہوتا ہر کلے وے ما دیر جات خوشالے ما پاکستان نمی دے امن پا لار باندې چت کو دنیا کې پاکستان د امن په نوم باندې په جن کړي. پاکستان په داسې صورت حال کې چې هر طرف دهشتګردي ده، خلک اوس وی چې او امن دي، تعلیم لپاره خلک جهد کوي، جهاد کوي. زه ډېر زیات خوشاله یم. ملاله ته ډېر زیات مبارکي وایم.
زما ملک ریاض نوم دی، د سوات قومي جرګې او پښتونخوا مې پټۍ په نمایندګۍ زه دې پروګرام ته راغلی یم. نن چې کوم پروګرام مونږ وکړو د نوبل پرایز په حواله سره د ملالې یوسف نو منگتا محسوس ہوا چی دا انسان چی کم کوششو ندی آگا خمخا رنگ روڑی آگا ٹول خلکو تا نن حوصلہ ملاو شوا منگا آگو تا داد ورکو چی آگوی کل پسخ وقت دا حق آواز کرے دے آگی قائم پاتی شوی دی دا نور خلکو حوصلی اچت کری دی او دا منگا خلاصے با ہم پدیوی چی منگا خپل روان جنریشن تا دا سوچ او پیکر ورکو چی پا حق بانے بالکل کمپرومائز نرے پکار کم خلق چی دا خلکو دا حقوقو غضب کولو کوشش کئی دا آئینی قانونی معاشرتی اخلاقی داغی خلاف آواز اچت اول پکار دی ہر وہ مسئلے حل کی
اور خوزا ملالا کیلا شجر مبارکر کم چاہو نو بل پیس پرائز واغست و دلیل جاتا خوشحال ہے ما او بلدہ چی اگر کل زمون نو منشن کو چیزا یوازی ملالا نای امز کائنات یا امز شازی یا امز کائنات سوم رو یم او دیسی زمون نور خیان دیمی یا دکڑی نو دین دا دختی کی چی من یوازی نی یو اگر چی کمیشن شروع کرد دا تعلیم دا جنکو دا تعلیم دا پارا اگر یوازی دا مو سرم یو نو انشاءاللہ زدیر جاتا خوشحال ہے امز خبال فیلنگز نشم بیلے زنان سوم رو خوشحال ہے اداری را یادگار روز دا زمان دا پارا انشاءاللہ دا زمان ہمیشہ یاد سات
د ناروی پوسلو شار کې مو ملال یوسفزی ته د نوبل سولی جایزې د ورکړی تر دستوري ورسته د پښتنو د خوشحالي څرګندونه اوریدي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تیر مازدیګر په پېښور پرېس کلب کې د مدني ټولنو او ځینو سیاسي ګوندونو لخوا په یوه دستور کې ملال ته د نوبل سولې جایزې په ترلاسه کولو خوشحالي څرګند سو او دا موقع ولمنځل سول. پر دې مهال د ملال په درناوي کې په دستور وسو چې یو شمېر کسانو ویناوي واورولې. بلخو د پښتونخوا په سوای اسمبلی کې د ملال په حق کې قرارداد د سپي حکومت لخوا رد کړل سو خو د سپي وزیر اعلی په یو بیان کې ملال یوسفزی ته په نوبل انعام ترلاسه کولو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث را کوي.
په پېښور پریس کلب کې د ناری تیر مازیګر د ناروې په اوسلو ښار کې ملالا یوسفزی ته د نوبل جایزې ورکولو سمدستي رستو پورته شوې او د یو شمېر مدني ټولنو او ځینې سیاسي ګوندونو استازو په پېښور پریس کلب کې د ملالا یوسفزی په نوبل جایزې ترلاسه کولو خوشحالي څرګند کړه او په دې خوشحالۍ خواږه هم وویشل شو. د دې دستوري پر مهال د پښتونخوا محافظ تحریک چیرمین پلکناز دې غونډې ته په خپل وینا کې وویل
په ملاله چې کوم دینو داسې تاسو په یاغه سدار کیسه خبرې ترې ورپسې کیږي پښتون چې تخل اره عمومي پښتون چې نو ماسل کی نو هغه چې کوم دی غدار شي.
او د باچا خان فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د ملاله یوسفزی او کیلاش ستیارتی شریکه نوبل جایزه ترلاسه کول د سیمایز امن لپاره یو ښه امکان وبللو.
دا نوبل انعام د هند د کیلاش ستیارتی او د پاکستان د ملاله یوسفزی په مېز کې تقسیم انعام دی. امکان پیدا کی چپتی سیما کی ایشیا کی چدی امن اور جنگ سمر مسئلے تڑلی دی چدی تو پلیٹ فارم ورکڑی شی اور ٹوپک مارے پزے دل تد کتاب اور قلم حکومت قائم شی.
او د سوات د سیمې څخه تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سملي غړي سید جعفرشاه د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په صوبایي سملي کې د ملالا یوسفزی په اړه قرارداد موجوده حکومت منظورولو ته پرې نه خوړو.
په 2 جنوري باندې صوبایي سملي کومه غونډه کیږي سیول سوسایټي نیټورک او عام خلک هغه تاسو خپل ارینج کوي او د سملي په ټکټ باندې پیپلز ریزولوشن پیښ کوي. د مراد
او د مدني ټولنې ایس پی او مشر ارشد هارون دی غونډې ته د ملالا یوسفزی په اړه په خپلو سرګندونو کې وویل
دا هغه زمونږ لور خور ده چې دې کسانو وشته ختموله او خدای غي عزت ورکړه دنیا ولې عزت ورکړه او هغه د پښتون قوم لپاره د عزت
کسهم په دې دستور کې د ملالا یوسفزی د نوبل جایزې ترلاسه کولو په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکه وشوه. خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا په جاری شوی بیان کې ملالا یوسفزی ته په نوبل جایزې ترلاسه کولو مبارکي ورکړې شوې ده او د وزیر اعلی په بیان کې دا هم ویل شوې دي چې هر یو ځوان به د سختدریزۍ او تندروي په ځای د ملالا یوسفزی ښه سوچ او فکر اختیاروي او د ملالا یوسفزی پرنګ وړې جنۍ نړیوالې ټولنې ته زمون خسیره ور وړاندې کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې هم ښځینه کارکوونکو او زده کوونکو نجونو د ملالی یوسفزی پر نوبل امن جایزې ګټلو د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي. دوی وایي چې یو خو به دا جایزه د سیمې د نورو ښځو او د امن د ښېګڼې لپاره ګټوره ثابت سي، او بل پلو به د دې له برکته پر پښتنو تپل سوي ځینې نامناسب نومونه هم له منځه لاړ سي. د دوی په وینا اوس به د نړۍ خلک پښتانه د امن خوښونکو په توګه یادوي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري.
د بلوچستان د کوټې یو ښځینه کارکوونکې سنا دورانی وایي چې د ملالی امن نوبل جایزه په سیمه کې د نورو نجونو لپاره یو لوی مثال دی.
ازما خل دا یو ډیر انکریجینګ سیچویشن دی، زما د پاکستان لپاره ډیر د احساس خبر دی. دا یو سمبل دی، اغا انجلی په ټف حالات کې هم خپل تعلیم نه پریښولې او بیا دا تر نشانه هم جوړ شو، مګر اغا اوس هم وایي چې زه امن لپاره کار کوم، ز دا انجینر تعلیم لپاره کار کوم. دا کم از کم یو مثال خو دې زموږ ته چې یا پاکستان کې خلک چې دی هغه پر امن خلک دی، موږ امن غواړو.
سنا دورانی ذاتوی د ملالی دغه جایزه به نورې پښتنې نجونې هم د تعلیم او امن لپاره کار کولو ته وهڅوي.
دونه ډیسټرب حالات کې دونه دغه کې موږ اوسم د کورو راوځو، موږ اوسم کارونه کوو، زم خو نه دی درې درې، او زنان د غواړي چې د دې معاشره کې د دې شارو کې د دې پکیلو کې چې دی امن سي، او د دې لپاره دا پکار دی چې یو خو د دې تعلیم ډېر ضروری دی چې موږ من خو چې دی هغه تعلیم حاصل کړي، دی کې شعور راز او د امن لپاره چې دی خپل آواز پورته کړي، حکمرانو پوره خپل آواز دی رسې، ټول دنیا ته خپل آواز وی رسې چې موږ پر امن قوم یو او موږ پر امن علاقہ او پر امن ژوند غواړو.
د کوټي د یو کالج زده کوونکې پلوشه بیا نظر لري چې د ملالی په نوبل جایزه به اوس پر پښتنو تپل سوي ځینې نمونه هم لمنځه ولاړ سي.
اوس خلک پښتانه د خدا نوم باندې یادې ټریسټ نوم باندې په ټول دنیا کې یادې، خدای انعام چې ملالی یوسفزی وړې دی دا زموږ تور لري کړي، د ملالی له وجې په دا اسلام د پښتنو نه لري شي، موږ به هم ته به خلک هم په سم نظر ګوري په ټول دنیا کې، ډېر پښتنو نوم په ټول دنیا کې لوړ کړی.
د پښین په اسکول کې د لسم جماعت زده کوونکې رابعه بیوایی که څه هم د ملالی جایزې ترلاسه کولو پر مهال یې په ښکاره د خوشحالۍ اظهار موقع نه و ورته برابره، خو بیا هم دوی په دغه طریقه خپل د خوشحالۍ اظهار وکړو.
موږ یو بل ته ټول جنکو یو بل ته فرنسي کې خوشحالي ورکړه، مبارکیانې ورکړې، د نن چې سکولونه خلاص شي موږ پر ملالی باندې خبرې رسوي کوو.
رابعه زیاتوي هیله منه ده چې ملاله به اوس خپل وطن او د خپل وطن د نجونو تعلیم نه هیروي.
دلته د نجونو تعلیم ډېر کمی ده، د نجونو تعلیم نشته، تر پنځم جماعته پورې تراتم جماعته پورې د نجونو تعلیم شته، نو نشه دا عزت او د نجونو تعلیم په مخ نه کوي. ملالۍ ته موږ دا خاص کوو چې ملالۍ د نجونو تعلیم په مخ بوځي، د نجونو تعلیم لپاره خدمت وکړي.
یاد دوی ملالۍ یوسفزی ته د تیری چهارشنبې په ورځ ناوخته اوسلو ښار کې د امن نوبل جایزه ورکړل شوه.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او سم ستاسو پام د سردار علي ټکر په ځخ کې د سندري پر لور راګرځوم چې پرون یې د نوبل سولې د ستوري پر مهال ملالی ته ډالۍ کړې و.
علم خوستا حق دی پختنا بی بشیری نائی، مورک میرمن کو خور او لوری خو بس منائی، علم خوستا حق دی پختنا بی بشیری نائی، علم خوستا حق دی پختنا بی بشیری نائی، دبی بشیری نائی، دبی بشیری نائی، دبی بشیری نائی، دبی بشیری نائی. وطن درل گلزار کی داد جہالت بوتان پٹول دارا گزار کی،
د سردار علي ټکر په ژغ کې مستندر اوریده زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 9:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو د لنډي زوریدو تاسو پام راګرځوم. دا خبر پښتونخوا له سواته د تعلیم نړیوال مبارز ملالی یوسفزی ویلي چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل شخ پورته کوي او په دې لړ کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبرې پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې د ستوري ته د وینا پر مهال وکړې. ملال ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو په پېښور او سوات کې د ستوري وسی او د ملالی پر دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. په دې لړ کې په پېښور پرېس کلب کې د ستوري د وینا پر مهال سوات اړوندونکو د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړي جعفر شاوو چې نوموړي په سبای اسمبلی کې د ملالی په حق کې قرارداد وړاندې کړي خو سبای حکومت هغه رد کړي. د پاکستان په یو شمېر قبایلي سیمو کې د ګزار فساد کمپاین دوام لري چې تر سبا پورې به جاري وي. دا کمپاین د تیر سهشنبه پر ورځ پیل شوی او تر لس لکه پورې ماشومان ته به د ګزار یا پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو څخه د سیاسي تحقیقاتو د طریقه کار په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور شي چې د سیاسي ځینو مامورینو د بشري حقوقو د منل شوو اصولو سرغړونه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په یو لړ سرګرمونو کې غوښتنه وکړه چې د سیاسي له لوري د تحقیقاتو په لړ کې څومره افغانان شکنجه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د یوې لسیزې تر جګړې وروسته اوس په دې هیواد کې هیڅ یو زندان نه لري. د دفاع وزارت یې ویان پرونه وخت ول چې د بګرام زندان وروستي درې بندیان خوشې شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د څارنې د سر مفتیش خبرداري ورکړي چې په دغه هیواد کې د امریکا له لورې په 1.4 بلیون ډالر اکثره جوړ شوي پروژې ممکن ضایع شي ځکه چې د افغانستان حکومت یې ساتلی او حمایه کولی نشي. او له ترکیې څخه رارسېدلي راپور نه وایي یو ازبک امام او د ازبکستان د حکومت منتقد په استنبول کې ویشتل شوی. دا خبرونه تر لنډیز وروسته اوس تاسو پام د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د مذاکراتي عمل په بهاله لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د تحریک انصاف کور کمیټې حکومت سره د څه قسمه شرطونو بغیر مذاکراتي عمل بهالولو اشاره ورکړې خو وایي د دوران به احتجاج هم جاری وي او بلدا چې دا مذاکرات کم ځای ودرېدلی وو هم د هغه ځایه به شروع کیږي. بل طرف ته د حکومت ترجمان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي که تحریک انصاف مذاکراتو کې سنجیده وي نو دوی به د لاهور او کراچۍ احتجاجونه ختموي ځکه چې مذاکرات او تشدد په یو ځای نه چلیږي. اداري اخره کې لیکي چې د سره سره سیاسي جرګې هم خپل حل ځلې توند کړي دي او سراج الحق وایي د مذاکراتو د بحالې ګام یو ښه عمل دی او د دوران دوانو ډلو لا د یو بل موقف اورېدو سره سره د لچک مظاهره هم پکار ده چې دغه رنګ جمهوري عمل مخ په وړاندې روان پاتې شي او د دې نه وړاندې چې معاملات نور خراب شي ټولو ډلو لا د ذمہواري احساس پکار دی. د دې ترڅنګ بعض ورځپاڼو د سوات ملالی یوسفزی ته د امن نړیوالې جایزې ورکولو په اړه هم لیک کړی دی. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د نړۍ په تاریخ کې دا یو ریکارډ دی چې د سوات ولس کلنی جینې ته د امن جایزه ورکړې شو او دغه دستوره د ناروې په اوسلو ښار کې وشو چې پکې د ټول نړۍ نه خلکو ګډون لرلو. اداري وایي چې د نن نه دوه کال وړاندې ملالی یوسفزی وسلوالو هغه وخت په ډزو وښته کله چې دا د نورو ملګرو سره د سکول نه کور ته روانه وه او د دوران د دې دوه نور ملګري هم جوبل شوې خو د دې باوجود اغلی خپل آواز غلی نه کړو چې هر ماشوم د پاره تعلیم ضروری دی او دغه خبره پرون د ناروې په خار اوسلو کې هم راپورته شوه. اداري وایي چې د دستور کې ملالی یوسفزی د ځان پرنګ نور جنکه هم را بللې وي چې د خزو او جنکو د تعلیم او حقوقو لپاره اواز پورته کوي او دغه جنکو کې کائنات او شازیه هم شامل وي څوک چې په ملالی یوسفزی د حمله په وخت جوبل شوی وي او هغه ورځ لري نه ده چې ملالی تبا د خپل خوب تعبیر ملو شي د کوم د پاره چې هغه اواز پورته کړي خو موږ له هم پکار ده چې تر هغه وخته دا خبر تسلیم کړو چې هر جنکه تا د تعلیم حق ته او هغه ورځ برازي چې جنکه به هم د نورو خاریانو په سیر برابر حقونه لري. د غرنګ بازي ورسپانو بیا خپل اداريو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوی خلکو په حواله لیک کړي چې پکې جنگ ورسپانو وای د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د اعلی پای غونډه کې د تقریبا 100,000 بیکوره شوی خلکو د واپسې لپاره د وکړنلارې منځوري ورکړې شو. اداریا د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې لیکي د ترهګرو نه پاک کړي شوی علاقو کې د امن پزې کول ورستوبه منطقه کې امن تا و د ترلاسه شي او د دې منطقي انجام تر رسولو د پاره د پاکستان پوسټ کلک اراده لري او موږ د پاکستان پوسټ سره اوګه پوګه ولاړ یو. اداري اخر کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د بې کور شوی خلکو په حفاظت سره مرحله وار واپسی باوري کړي او بیا د دې رستو د ورته خپل کورونو آبادولو لړکې هم پوره پوره سہولیات ورکړي شي، ځکه چې د خلکو د پاکستان د بقا د پاره لوی قرباني ورکړې ده.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلې د امریکا د سینټ د هغه رپورت په حواله لیکل دي چې پکې د هیواد استخباراتي ادارې سیایې د پلټنو طریقه کار بې رحمه بلل سوی، خو بیا یاد ادارې دغه رپورت له ډیرو برخو سره اختلاف شدلې دي. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر او د دغه هیواد په وړاندې د بارک اوباما او د هغه د انتظامی پالیسي ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا مرزا د سخاورو.
فارن پالیسی مجله د امریکا د سینټ د رپورت په حواله لیکي چې د ډیرو کلونو لپاره د امریکا استخباراتي ادارې سیایې د خپلو پلټنو د طریقو دفاع د کراچۍ له پیښې سره کوله. د ادارې په خبره د پلټنو له سخت طریقې کار سره د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو پر اساس په کراچۍ کې د هیواد پر سفارتخانې د برید مخه نیول ممکن شوه، خو د سینټ رپورت د سیایې لخوا ورکړل شوي معلومات سم نه بولي. مجله لیکي د امریکا استخباراتي ادارې د سینټ د رپورت له ډیرو برخو سره اختلاف ښودلی، خو په لیکل شوي بیان کې ویلي دي چې د کراچۍ د پیښې سره په تړاو د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو اهمیت یې زیات بیان کړی. مجله لیکي دا د سیایې لپاره د پام وړ رعایت ښایي چې یاد اداره د ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د مشکوکو وسلوالو نه د پلټنو د بې رحمه طریقه کار سره چې پکې د تیزو اوبو اچولو تر څنګ د نیول شوي تن کورنۍ د وژلو دړکې شامل دي، په هغو استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو کې مرسته کیږي چې په نتیجه کې د ډیرو امریکایانو ژوند ورسره بچي، لکه د کراچۍ د سیسه. بلخوا ټایمز مجله د امریکا په خارجه پالیسی جوړولو کې د ولسمشر باراک اوباما رول ته کتنه کولو سره لیکي چې یا خو مبالغه او یا پکې د هغه ستړیا ښکاره کوي. مجله لیکي د افغانستان نه د وتلو په حال کې دغه په پالیسی کې دواړه خبرې تر سترګو کیږي. د مجلې په خبره دا هم د امریکا د ولسمشر ناسمه فیصله ده چې د یوې لویې جګړې شروع کېدلو په سر کې یې په دغه هیواد کې جنگي مشن سر ته درسولو فیصله کړې ده. مجله لیکي په افغانستان کې امنیتي چارې افغان پوسټ ته سپارل د یو ګډوډ او بې معنا سوچ نشاندهي کوي. د 2011 د یو سلسلویخ زرو پوځیانو نه د روان کال تر اخیره د غشمیره لسو زرو ته راټیټیږي. له اوس نه په د غشمیر کې د زیاتوالي خبره کیږي چې د جنوري د میاشت نه به په هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیره 14,000 ته لوړه شي چې د افغان ځواکونو تربیت او مرسته به کوي. مجله لیکي دا اشاره ورکوي چې امریکا اوس هم د افغان پوځ رهنمایي کولو ته ژمن دی. مجله زیاتوي افغانستان له امریکا نه یوه لویه غوښتنه کوي، هغه دا ده چې د اوباما انتظامیه دی د پاکستان نه په افغانستان کې د دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI د رول په هکله تپوس کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د سیایی لوري د بندیانو د شګنچې په اړه د امریکا د مشرانو جرګې پر راپور باندې د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ یو شمیر نور هیوادونو خپل غبرګون څرګند کړی دی. د راپور په ځانګړي ډول هغو هیوادونو ته چې تل د امریکا لوري د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر تورن سوي د امریکا د غندلو لپاره موقع برابر کړی ده. په دې اړه اسمت سروان راپور راکوي.
د امریکا پر متحده ایالاتونو وروسته له دې د ملګرو ملتو افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو له لوري انتقادونه وشول چې د دغه هیواد مشرانو جرګې د CIA د شکنجې د شیوه په اړه راپور خپور کړ. د امریکا ځینو دوستانو هم د CIA له لوري د بندیانو پر تعذیبولو چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د حکومت پر مهال شوي انتقادونه کړي دي. د جرمنی د عدلی وزیر هیکو ماس د جرمنی بیل رسپانی ته د CIA شکنجه وحشتناکی بللی او ویلی دی هیت شای د شکنجه دا میتودونه توجیه کولی نشی، هر څوک چې پکې لاس لري باید قانونا تعقیب شي. د ملګرو ملتو د بشری حقونو لوی کمشتر زید راد الحسین وویل د شکنجه ضد کنوانسیون پر اساس حتی هغه دولت چې په جګړه کې شکیل وي هم شکنجه نشي توجیه کولی. د همداراز وویل ټول هغه امریکایي چارواکي او د CIA مامورین چې د پخوانی ولس مشر جورج ډبلیو بوش د حکومت په مهال د بندیانو د شکنجه کولو اجازه ورکړې ده باید تعقیب شي. د سپینې ماڼۍ ویندوی وویل د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت د بندیانو پر تحقیقاتو غور کړی او داسې دلیل یې نه دی موندلی چې د چا پر خلاف د جرم تور ولګوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د دغه راپور له خپرېدو وروسته د امریکا یوې تلویزیوني شبکې ته په مرکه کې وویل د مشرانو جرګې په راپور کې ځینې لیکل شوي تاکتیکونه بې رحمانه ول. څنګه چې مې مخکې ویلي دي زما ذهن یې هم شکنجه کړ، مګر موږ داسې نه یو. چین، ایران او شمالي کوریا چې تل د امریکا او لویدیځ له لوري د بشري حقونو په سرغړونې او د بندیانو پر شکنجه کولو خندل کیږي، امریکا د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر ملامت کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای ویلي د امریکا د مشرانو جرګې له لوري خپور شوی راپور وښودل چې د امریکا حکومت د بشریت پر ضد د بې رحمۍ سمبول دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هونګ لی پروند امریکا د مشانو جرګې له لوري پر خبر شوی راپور د خپل هیواد دریس څرګند کړ. دی ویل موږ اړوند راپور ته توجه وکړه، چین پر لپسې له شکنجې سره مخالفت کړی، موږ باور لرو چې امریکایي لوری باید په دې عکس العمل وشي، خپله شیوه بدله کړي او په کلکه د اړوندو نړیوالو کنوانسیونونو مقررات تعقیب او ورته درناوی وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د سی آی ای د یو شمېر مامورینو له لوري د بندیانو شکنجه پرون وغندله او د شکنجه شویو افغانانو په اړه د معلوماتو غوښتنه
وکړه. اسمت سروانو چې تاسو ته راپور اوروي، د سیایل لوري د بندیانو د شکنجه په اړه د امریکا د مشرانو جرګې پر راپور باندې افغان حکومت هم نیوکه کړې دي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون په دې اړه وویل چې د مشرانو جرګې راپور شي چې د سیایل ځینو مامورینو د بشري حقوقو د منل سو اصول سرغړونه کړې ده. په دې اړه بیا هم اسمت سروان راپور کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون بوویل چې د سی آی ای له لوري د بندیانو شکنجه د منل شویو بشري حقونو د اصولو ښکاره سرغړونه ده. ولسمشر غنی یو ورځ وروسته لدی چې د امریکا مشرانو جرګې د 2002 او 2008 کلونو ترمنځ د سی آی ای او د دې ادارې د قراردادیانو له لوري په توقيف ځایونو کې د شکنجو په اړه راپور خپور کړ، په ځانګړي ډول د بې ګناه بندیانو پر شکنجه عکس العمل وشود.
دولت افغانستان یه اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک په اوسنی نړۍ کې هیڅ نوع توجیه د دا رقم اعمال لپاره او د انسان د شکنجې لپاره وجود نلري.
د زیاته کړه دا یوه خبیثه حلقه ده، کله چې یو څوک په غیر انساني ډول شکنجه شي له بده مرغه په غیر انساني بڼه عکس العمل شي او د خبیثه حلقې عمل او عکس العمل رامنځته کیږي چې ټول هغه نه صدمه ویني. د افغانستان ولسمشر همدرز ویل چې دا راپور شي چې افغانان هم شکنجه شوي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي دي. د وبل د شکنجه شویو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د یو شمیر کسانو نمونه یاد شوي. د هغوی د نمونه لیست د راپور په پای کې راغلی، مګر د دغو کسانو ملیت مشخص شوی نه دی.
موږ غواړو چې د دوی نمونه معلوم سي، تعداد تعین سي او موږ په دې پوه سو چې دوی څوک دي، تر څو دوی د حقوقو د اعادې او د حیثیت د ساتنې لپاره اقدام وکړو.
د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې په راپور کې په ډاګه شوي چې یو شمېر شکنجه شوي کسان مطلقاً بې ګناه ول او دا خبره ثابته شوې هم وه. د افغانستان ولسمشر خبرداری ورکړ چې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزې امنیتي موافقې پر اساس چې یو ویش ورځې وروسته لازم ول اجرا ده، هیڅ څوک نشي کولی چې په افغانستان کې څوک بندي کړي یا بندیخانه جوړ کړي.
ټول وطنوال د پدې پوسی چې د امنیتي قرارداد یو مهم اصل داده چې پس له دې نه هیڅ بین المللي قوه بد دې حق ونه لري چې افغان بندي کې کور کې ننوسي یا خپله خاصه بندي خانه ولري.
د امریکا مشرانو جرګې د سی آی ای د شکنجې د تاکتیکونو راپور د سه شنبې په ورځ خپور کړ. ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوي شوي تر هغه څه ډېرې ناوړې دي چې د سی آی ای چارواکي پرې باور لري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو په هم د نغمې په ژغ کې د سندرې پر لور راګرځوم.
کی عزت دے فرشتے دامن خدایا زمونگ ملک تکڑی راٹو لے
د نغمه په ځاګه تاسو سندره اورئ د زموږ راغله مشال رادیو خبري په شام او عراقي وسلواله ډله چې ځانته اسلامي دولت وایي په ټوله نړۍ کې د یو طاقتور جهادي ډلې په توګه پیژندل شوی ده. د امریکا په مشرۍ کې د دغه وسلواله ډلې پر ضد هلي ځلې به کامیاب شي او کڅنګ د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه پر روان 2015 کال کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د فعالیتونو پاړه لښنونکو او کارپوهانو سره مفصلی خبري کړي او یو رپورټ یې جوړ کړی دی چې زموږ همکار ګلای از وړاندې کوي.
په نړۍ کې په جهادي ډلو کې یوه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي په 2014 کال کې مخې ته راغله چې د القاعده شبکې خلاف وه. دغه سنی وسلوالي ډلې د شام او عراق په زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړو چې په زرګونو جنګیالي لري او زیاتره وسلوال د لویدیز یورپ نه ورغلي دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د شپېتو هیوادونو د ائتلاف مشري امریکا کوي. په دې کې زیاتره عرب هیوادونه هم شامل دي. دغه وسلوالي ډلې پر ضد لسو میاشتو راهیسې د هوایي بریدونو باوجود دغه ډله اوس هم کوشش کوي چې نورې سیمې تر خپل کنټرول لاندې کړي. دغه ډله د بهرنیانو، عراقیانو او د شام یرغمالیانو سرونه غوسوي او غیر ملکی وسلوال جګړې لپاره هڅوي. په دې حالاتو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په اړه اټکل کول ګران دي چې پر روان وختونو کې به دا ډله کومه بڼه خپل کړي. یو امریکایي میشته سړنکار جول وینګ وای اسلامي دولت وسلواله ډله به د مواقع اهداف ترلاسه کولو کوشش کوي چې د عراق او شام نور سیمې تر کنټرول لاندې کړي. د ده په وینا په دې اهدافو کې د عراق لوی صوبې انبار کنټرول ترلاسه کول دي. د لانګ وار ژورنال ویبپاڼې لیکوال چلپ ویس وای د انبار صوبې مرکزي ښار رمادي او فلوجه هغه مرکزي ځایونه دي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې یې نیول غواړي. ویز زیاته کړه اسلامي دولت وسلوالي ډلې د رمادي ښار 80% علاقه باندې قبضه لري او کچري عراقي ځواکونو او سنی ائتلاف سره موثره مرستې ونشي نو د انبار مرکزي ښار به د لاسه وځي. شنون کې وای د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد په 2015 کال کې موثره کاروایی لپاره نور فوزی مرستو ته اړتیا ده. تر سوچ د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د هوایي بریدونو خبره ده نو په دې کې عراقي سنی قبایلي ډلې د امریکا د نورو مرستو ته ضرورت لري. د امریکا د دفاع د وزارت یو دستاویز چې کانګرس لپاره جوړ کړ شوی وو په کې د سنی ډلو سره په مرستو زور راوړل شوی دی. په دې رپورت کې راغلي امریکا پلان لري چې د 3.1 میلیون ډالرو فوزی مرستې وکړي. اسلامي دولت وسلواله ډله به د ځوانانو برتی عمل ته هم دوام ورکړي. د برتی د عمل مخنیوي لپاره داسې تمې کېدې شي چې حکومتونه د هغو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې د شام او عراق سفرونه کوي. د اسلامي دولت وسلواله ډله به د روزنې ځایونو د زیاتولو کوششونه هم کوي. داسې ښکاري چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. د لانګ وار ژورنال ویبپاڼې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د روزنې 25 کیمپونه په نخښه کړي دي. د دوی په وینا په دې کیمپونو هوایي بریدونو سره به د روزنې عمل کې کمی راشي. د دې ترڅنګ مقامي جهادي ډلې به د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مرستې وکړي او یا به شامل شي. په الجیریا، سینای او سعودي عرب کې ځینې ډلو د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت کړی دی او په لیبیا کې کارپوهانو خبرداری ورکړي چې د ختیځ دیرما خارګوټي د اسلامي دولت وسلواله ډلې ډلې مضبوط مرکز جوړې دي شي. د دې سربېره د روس شمالي کافکاز سیمو کې وسلوالې ډلې اسلامي دولت سره د مرستو ژمنې هم کولې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پرون د دسمبر پر لسمه نیټه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ ولمانځل شول. پر دې مهال په کوټه کې د ورکو بلوڅو د کورنیو یو شمېر ځوانانو او پیغلو لارین وکړي او غوښتنه کول چې د دوی تریتم کړل سوي بلوڅ ځوانان دې راخوشي کړل سي. د کورنۍ د خپل خپلوانو د تریتم کېدو او وروسته د وژل کېدو ذمہوار د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې یادوي، خو هغوی بیا دا تور نه ردوي. نور حاله کوټه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر راکوي.
د تریتم کړل سوي بلوڅو ژغنمي سازمان لخوا د چهارشنبه په ماسپښین د کوټې له مطبوعاتي کلب څخه لاریون پایل سو چې د ښار په بیل بیل سړکونو تر تلو وروسته د بلوچستان های کورټ او بلوچستان اسمبلی مخې ته هم احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو شعارونه ورکول چې په بلوچستان کې استخباراتي شبکې له بشري حقوقو څخه سرغړونه بند کړي او ټول تریتم بلوڅ ځوانان دې راخوشي کړل سي. په دې احتجاج کوونکو کې یوې پیغلې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نن ورځ له ملګرو ملتونو څخه پوښتنه کوي چې دوی ولې د بلوڅو په وژنه چوپ پاتې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن نړۍ د بشري حقوقو ورځ لمانځي، لیکن بلوڅ هغه قام دی چې له دې هر څه بې برخې دی. موږ له بین الملل څخه پوښتنه کوو چې تاسو چیرې یاست؟ تاسو چې د بشر د حقوقو خبرې کوي، نو ولې د بلوڅ قام په اړه خبره نه کوي؟ ولې خبرې نه کوي؟ آیا بلوڅان انسانان نه دي؟ د ورکو بلوڅو د ژغنمي سازمان یو مشر نصر الله بلوڅ بیا وویل چې روان کال د دوی 1500 نور ځوانان تریتم سوي او د 1500 نور هغه بیا خراب سوي مړي موندل سوي دي. تر اوسه پورې چې زموږ په لیست کې څومره نمونه دي، په هغوی کې 1500 کسان په روان کال کې تریتم سوي دي او د توتک له اجتماعي قبرونو سره د 1500 په شاوخوا کې د بلوڅو سیاسي کارکنانو خراب سوي مړي غورځول سوي دي. له دې سره چې د ورکو بلوڅو سازمان په 2014 میسوي کال کې د ورکو او وژل سوي بلوڅو شمیر تر زر زیات یادوي، خو هلته د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا مشال رادیو ته په ورکل سوي معلوماتو کې په 2014 میسوي کال کې د موندل سوي مسخ شوه د مړیو شمیر 144 لیکل سوی، چې په هغه کې 28 بلوڅ، 24 پښتانه، 19 د نورو قومونو د وګړو او 9 د ناپیژندل سویو کسانو مړی دي چې د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه موندل سوي. هلته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا وایي په صوبه کې لا هم د بشر له حقونو څخه سرغړونه کیږي، خو د دې په خبره د تیر په پرتله په کې به خزيات کموالی راغلی دی.
هیومن رائټس کې حواله سے میں نه کہتا ہوں کہ وایلیشن
زدا نه وایم چې دلته له بشري حقونو څخه سرغړونه نه کیږي. کاش کې چې په دې هیواد کې دا سینه کېدلای، لکن له دې هر څه باوجود د موجوده حکومت د هڅه ده چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه نه وي. د بجې ورده چې په بلوچستان کې د بلوڅو سیاسي کارکنانو د تریتم کېدو لړۍ له 2002 ایسوي کال څخه پیل شوه، خو له 2008 ایسوي کال را پدې خو بیا د دوی خراب سوي مړي موندل کیږي. که څه هم تر دې وړاندې به یوازې د بلوڅو ځوانانو خراب سوي مړي موندل کېده، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې پکې د پښتنو خراب سوي مړي هم موندل کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم یو لس بجې،
تاندې هلې
پاپاو کم دو بجے،
د مشال پنم
پ ات منٹ د پاسا دو بجے،
د مشال تر رنا لاندے
پ دونی میں بجے،
روخانہ مستقبل
پاپاو کم سلور بجے،
د یارانو مشال
پ و منٹ د پاسا سلور بجے.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د گلزار عالم په ژغ کې د سندری پر لور راګرځوم. ورسته به خبري غړي پیل کړو.
ستاسو سلو او طوفانونو په ما
یو اسویلے دے در لے گلے وارم ستاز چپو چپو سندھو نو پنم لے مرا ڈکشو سسولے وارم حسن چون دخلے وستل کو فرشی حسن ساتم جڑے دل کو فرشی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا آوے دیش جنا ستا دس گنی اس گنی ما خام لگے دچا دس رو لگے لی دیش جنا جنت نعمت نو نظار صدر تو کی تو جہان جانم استاد تو زخل لڑمان توبہ صدر تدا لڑمان جانم دل تد گیڑ تو سخت اشگر سو الکش استاد تو زخنو خشاک دل تد دغا کسابان خوراک قل تد هغا خماران خوراک نموزان سور پرو آن سپین پاتی شو ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا آر دیش تنا ستا دس گنی اس گنی ما خام لگے خود خپل کارون پزم کا منڈے سد پسر باند کارونو منم ستا پر رضا زمار رضا دربا کانے ہم نس پور تڑ لے شما چپل خامار پر خزانو وینم آخر انسان ہم سنگ غلے شما را ڈبسو سری سارا ولے نشم خلما تخدا خوگند لے نشم دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا آرے